ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا دوه ساعته خپرونه د ماسپخین تر څلورو بجو پورې د آزادۍ په څپو کې د اونیز بحث لپاره ځانګړی دی. په دې خپرونه کې نن د افغانستان د سولې د روانو هڅو او په دې هڅو کې د وروستیو پرمختګونو موضوعات له کارپوهانو او چارواکو سره په بحث کې څیړو. آزادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکاران د آزادۍ په څپو کې د پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرچکی، د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جومات کې د ماین چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانۍ حملې شنډې کړي دي، او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جومات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې اووه تنه طالبان مړه شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار یوولس بجې شاوخوا شوې ده. د ښاغلي اسیر په وینا، په پیښه کې د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو مینځ کې چاودېدلې او څوارلس کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
شوری کومه د مدرسه یک انفجار صورت گرفته، از گزارش هایی که برشته شده میگه اوجه قبلا ماین جا بجا شده بوده، در اثر انفجار ماینی که شاغرده در او تماس میگیرند و چه رقم میشه زبانشون انفجار صورت گرفته، هفت نفرشون شهید شده و هفت نفر زخمی ها انتقال داره شده در کلینیک مرکزی اشکمش.
خغلی اسیر زیاته کړ چې سیمه ته د څیړنو لپاره یو ټیم استول شوی دی څو د چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پیښې قربانیان ټول له اتلسو کلونو کم عمره طالبان دي. په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2502 شو تلوړ شو. د عامې روغتیا وزارت نن وویل په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې څه باندې 1300 مشکوک کسان معاینه کړي دي چې د 450 کسانو نتیجه مثبت راوتلې. په افغانستان کې له دې ناروغۍ څخه تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کووید 19 مشکوکو ناروغانو معاینه ډیره کمه کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان او پاکستان کې په هر یو میلیون وګړو کې 13 تنه کورونا مړه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حملې لکلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 13 طالبان وژل شوي دي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. یو بل خبر لمخې، د بغلان ولایت د مرکز پلخمري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تیرې شپې په برید کې اووه دولتي سرتیري وژل شوي دي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قمندان او شپږ ملګري یې له درې ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې اووه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن د جون په 13مه په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې اتیا میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر دوه چنده شوی دی. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلی دی چې د تیر کال تر پایه د نړۍ په اووه نوي وګړو کې یو له خپل ټاټوبي څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګراندې له قوله راغلی دی چې وایي دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د کاغلی ګراند په وینا د نړۍ په سلو کې 18 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي یا کډوال شوي یا یې په بل کوم هیواد کې سیاسي پناه غوښتې او یا په کور کې دننه بې ځایه شوي دي. په متحدو ایالاتو کې د محدودیتونو د لرې کولو وروسته په ځینو ایالاتونو کې د کرونا وایروس د نویو مواردو خبر ورکړل شوی. پرون چهارشنبه په اوکلاهوما، تکساس، کالیفورنیا، فلوریدا او اریزونا ایالتونو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په امریکا کې په کرونا وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 2,000,000 اوښتی دی. د چین په پلازمینه پیکن کې چې مخکې د دې ناروغۍ د بیا خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو، چارواکو ویلي چې د کووید 19 نوي موارد راکم شوي دي. او د امریکا د عدلیې وزارت د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن لخوا د لیکل شوي کتاب د خپرېدو د موقتي مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې کتاب غورچان لا پخوا خپور شوی دی. ویل کېږي د بولټن په کتاب کې یو لړ محرم اسناد خپاره شوي چې چارواکي وایي د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د چاپ د مخنیوي غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ له وال ستریت جورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاسي شخصیت بللی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
پدې خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربان په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره سیمه ایزي او نړیوالي هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په مسایلو دلته بحث لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ویډیو کانفرنس لاري د دوشنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د سیمه ایزي اجماع مسله وڅېړله. په دې درې اړخیز غونډه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د تبادلې په ارتباط هم خبرې وشوې. د فبروري په 19 په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د سولې د تړون لمخي ټاکل شوی و چې تر 15,000 پورې طالبان د حکومت له زندانونو خوشي شي او د حکومت نشته زرتنه بندیان طالبان آزاد کړي. په دې برخه کې د حکومت او طالبانو له لوري هڅې روانې دي او تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ له لوري په جوړ شوی آنلاین غونډه کې ژمنه وکړه چې پاتې طالب زندانیان به خوشي شي.
My colleagues and I have made the decision to release.
دوی وایي زما همکارانو او ما دا پریکړه وکړه چې 2000 نور زندانیان په لنډ وخت کې آزاد شي او موږ به نیټه ډیر ژر اعلان کړو. تیره شپه افغان حکومت شاوخوا 413 طالبان له بند خوشی کړل او په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین پر ټویټر د 15 زندانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبان د بین الافغانی خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو په خوشی کېدو ټینګار کوي او په خوای د سولې لپاره یوازینی شرط دا و چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1,400 نږدې 1,200 ته د کمېدو په حال کې دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
To support the peace process, we are adjusting our presence in Afghanistan.
د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره موږ په افغانستان کې خپل حضور تنظیمو. موږ پر دې فکر کوو، البته له متحدانو سره په مشوره چې هلته حضور کم کړو. طالبان باید په خپل شمنو عمل وکړي، په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي او د تلپاتې سولې لپاره رښتونه جوړجاړی وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي وو چې چرته طالبان د دوحې ژمنې عملی کړي خپل پوځیان بل افغانستان وباسي. دا ژمنې څومره عملی ښکاري؟ د سیمې هیوادونو په افغان سولې کې د سیمې هیوادونه څه نقش لرلی شي او څه مرسته کولی شي؟ دلته د خبرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث لرو. د تروسه پورې چې کوم میلمانه را سره په خبرونه کې ملګری شوی دی، د افغانستان د سولې د عالی شورا په خانه مرستيال حاجی صاحب دین محمد دی. خبرونه ته شرغلی حاجی صاحب.
درغانی
حاجی صاحب محترم، تاسو د سولې په چارو کې ډېر هڅې کړې دي، د ماسکو غونډې ته هم تللی وي چې له طالبانو سره مو له نږدې کتلې دي، او نورو غونډو کې مو هم برخه اخیستې ده. څومره هیله من یاسې چې د سولې خبرې له طالبانو سره څومره ممکنه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وو خو چې کوم غونډه کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغه هم موږ لپاره اماده لګل چې اماده کې لري د خبرو لپاره، ځکه په ډیرو مسایلو باندې هلته باس کې د بلکې هغه خو اسرائیل درلوده، خو البته لکه یو تفاهم وو او یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېږو چې طالبان اماده لري، خو البته دا خبره چې ول بنديان خلاص کی او ځان د امریکایانو د سنشن لیست نو دي شان خلاص کی، دا ګام دي غوښتنه دي.
دا ل دي غوښتنو کثیر شو فرزن دغه د اور کمپ برخه کې پرون د ناتو عمومي منشي هم انتقاد درلود، ویل چې کوم ځبنه چې طالبانو کړي و تر اوسه پورې شخړې نه در کمی کړي، دغه شانو ته کوکتل شي یو څه بیرته مایوسی باید وی او کنه بیا هم هیلډیری دي چې افغانان د سولې په خوره واندي.
زه خو د څه وایم چې نه، افغانان باید د سولې خواته لاړ شي، او د دې موافقه نه چې امریکایانو سره موافقه کړې چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې د ناتو ماتو خپل سره ویزه کوي، هغه په تړلې د څه ډېر مستقیل نه دي. نو په دې اساس باندې امریکایانو دا نه اوسه معلومیږي چې هغه تصمیم لري چې افغانستان نه وځي، نو چې افغانستان نه وځي او دا ناتو داخل کوم سره وځي، نو خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل یونیټي دو یا د یو بل جنجال مخنیوي شي.
امریکایانو هم دا خبره کړې ده، یعنی وایي چې چرته کوم جمنې چې شوی دی او هغه عملی شي، مثلا د کانګرس ځینو غړیو په تیرو دو درو اونیو کې دا تشویش ښکارا کړی دی چې طالبان تر اوسه پورې دا ثابت کړی نه ده چې دوی له القاعده بیل شوی دی، او لکه څنګه چې د دوه په تړون کې جمنه کړې و، څنګه دغه سي اندیشنې تر کومه حد پورې جدي دي ساسو په باور؟ بله، ټلیفوني رابطه مول حاجی صاحب دین محمد سره قطع شو. د ازادي سپو کې پروګرام دی، په دې پروګرام کې د افغان سولې په اړه باندې بحث لرو. خبرونه ته مو نور میلمانه هم را بللې دي. ما تر اوسه پورې د میلمنو نمونه د دې لپاره نه دی اعلان کړی چې کله ناکله دغه رقم ټلیفونونه ګډوډ وي او لدوی سره چې خبرې کوو د ټلیفون قطع کیږي. د کورونا وایروس له امله نشو کولای چې په کابل کې د ازادي رادیو دفتر ته میلمانه را دعوت کړو، او کچرته میلمانه زموږ په سټوډیو کې بیا دغه ستونزه تر ډیره پورې هواری شي، او د ټلیفون لاره چې کله میلمنو سره خبرې کوو نو دغه مشکلات پکې شته. البته یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې ورسره تاسو کولای شئ چې له موږ سره د ټلیفون لاره برخه واخلي، تاسو پښتنې بل میلمنو سره مطرح کړو. زموږ د ټلیفون شمیرې به زه اوس هم درته اعلان کړم. تخنیکی همکار ته روشن هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي. یو کورنۍ شمیره مو ده 0909203540، بل شمیره ده 0908202550، او اوس په میلمنو ته بیرته ورشو. حاجی صاحب دین محمد ټلیفون بیرته رخ شو. حاجی صاحب محترم، ما مخکې دا پوښتنه کوله، بیا مې هم دا د هیلو پوښتنه کوله چې ځینو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته کوو ګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېری دی او کنه؟
زه خپل خدای شي فکر کوم چې موږ باید هیله من وسو، او دا شرایط د نړۍ هم دسی برابر دي. د امریکایي قواو دا مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغه خپل معاهده طالبانو سره کړی ده، امضا یې کړی ده، او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې دا موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کیږي خو داسې ونه شي چې لکه موږ په ضرر شي، چې دا چې موږ په ګټه وي چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی په دې وادي وڅلو په وخت کې، او بل اخر دی او جوړجاړي ته رسیدلی.
مننه حاجی سبدین محمد د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. استاد خبرونه ته شرخ لې.
سلام علیکم تاسو هم درنو ملمنو اوریدونکو
کور ودان. سنګزی سب د سولې په ارتباط روانه اونۍ یو غونډه هم وشوه د امریکا او روسیا او افغانستان ترمنځ، او ځینې کسان لا هم د افغان سولې په برخه کې سیمه ایزه اجماع مهمه ګڼي او ټینګار پې کوي. څومره اهمیت لري ستاسو په باور؟
ګوري، د افغانستان جګړې ته په تیرو څلورو لسیزو کې که وګورو، بیا په تیره بیا په شلو کلو څکم شلو کلو کې چې دلته بینلی قوتونه وجود لري د امریکایانو پښتون سره، د سیمې هیوادونه ځان ته ځانګړي ګټې لري او ځانګړي اجنداګانې لري. بلان تراتروسه چې څه فکر کوم یو لویه ستونزه چې افغانستان د سولې په ارتباط په نړیواله سطحه وجود لري، سره د چې په ظاهر د امر کې ټول هیوادونه د ځینې اعلامیې په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارتونه د ځینو اظهارات له مخې د افغانستان د سولې او د مسلې ته خوشبینانه برخورد کوي او کله کله بل احتیاط سره. خو زه فکر کوم لا تر اوسه پوهم په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول اړخیزه همغږي او هماهنګي نشته. یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان ځانګړي، حتی اروپایان په ځینو اړخونو کې لانې خبر په تېره بیا د بشري حقوقو مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط کې اروپایان قرار دي، علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې دغه طالبان او امریکایان تړون نه وروسته رامنځته شول، برابر سیر شو یا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله. نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوست، که نه زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نشي زغملی، ایران یې نشي زغملی، روسیه یې نشي زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هم نشي منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطحه دلته وجود لري.
استاد سنگزه، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات ته زه او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډیر ضرورت لري. افغانان باید څوک کړي چې یو نسبي سیمه ایز اجماع رامنځته کړي؟ کلی اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه تاسو ته عرض وکړم چې اول خود دغه جګړه دغه جګړه نه و، نه ده موږ متاسفانه د نورو د غوښتنو عظمت طلبۍ او تجاوزات و امپریالیستی حرکات و لوجه متاسفانه در جزیره تا ارسیوی و اما به هر صورت لبن خوان متاسفانه به کابل که مثل مقتدر دولت وجود نداری چه اگر پده ده تواندندی و نداری چه اوکرین چه حتی ده نسبی هم اگر گید پاره همه اقداماتی که چه ارتخایی نطور او سپاریم کابل ده واشنگتن مطلق پیداری که کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو ښاغلی خلیلزاد سیمې ته راسي، بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی درېسیز لپاره د پاکستان د لوی درېسیز لپاره لوی جمهور رانیولی دغه د معاونې په شمول تقریبا خپله نیمه کابینه د هغه حضور ته حاضروي. په دغه شی او ډیپلوماسي کې زه فکر زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي.
وبخښئ،
شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته شي.
بله سنګزه صاحب، وبخښئ، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر ورځ مري او افغانان هم له جنگ ستړي شوي دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له ځینو ډیپلوماسۍ هم باید حکومت ځان اړخ ته کی او هسې د سولې په برخه کې که هر ګام اخیستل کیږي هغه باید واخلي؟
زه مقابله نه تاسو سره موافق یم. د دې د وخت ته تاسو سوجو اول د افغانستان حکومت اما دا چې د خپل قدرت تصور کول سره سولې ته لاړ شي، دا د کله کله افغانانو ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا لپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یا مسله دا بله مسله ده تم باید تم کې ولرو چې ما مخکې عرض کړ چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولو پروسې مالکیت خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکول کې روزګوی دغه پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېمګړي په واسطه دې مذاکرات وکړي. نو بیا په هر صورت زلتا سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څنګه او په مجموع کې افغانستان دولت نو هغه ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سولې او ثبات لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي او د سیمې هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ لپاره لازمي امر.
بله مننه سنګزای صاحب. حاجی صاحب دین محمد، د شوروي اتحاد د ځواکونو د ارخل پر مهال تاسو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند تیر کړه او هلته په جهادي ګوندونو کې مطرح شخصیت وي، په هغه وختونو کې طبیعي خبره ده تاسو د پاکستان له چارواکو سره بیا بیا کتلی دي او د پاکستان د پوځ له مشرانو سره مو هم چې له مجاهدینو سره مرسته کوله تاسو کتلی دي، هغه دید ته که تاسو چیرته وګوري پاکستان آیا اوس هم باید په افغانستان کې هغه ستراتیژیک عمق په فکر کې وي او کنه د اوس چې تاسو له پاکستانیانو سره خبرې کړې دي د دوی په نظر کې تغییر راغلی؟
زه خو چې د ستاندر ته وایم د پاکستانیانو دغه د دوی نظر یا څه باید د دوی خپل نه پښتنو ځکه خلیزه د عرب عرب چې افغانستان ته راځي نو پاکستان ته ځي او نو په دې اساس باندې اټمن د دې ګټو وخت وخت باندې فرق کوي او اوس د دې ګټي زیاتې په دې کې چې د امریکا سره دوی یو نوی همغږي ولري او د امریکایان دوی ته یو څه امتیازات ورکړي او نو په دې لحاظ باندې زه د هغه وخت نن چې ګورم اوس هم ګورم د پاکستان د خپلو ګټو په غم کې دی، پاکستان د خپلو ستراتیژیکو عمق یا نور کوم دغه چې دی او پاکستان سره ویلی نشي چې ته ولې خپلې ګټې غواړي، خپلې ګټې به غواړي خو دلته خبره زمونږ د افغانانو ده، زمونږ د افغانانو ده چې موږ دا ځل څنګه نړۍ ته داسې یو احساس ورکړو چې افغانستان نور ته هېچا په ضدم نه دی، د امریکا په ضدم نه دی، د روسانو په ضدم نه دی، د پاکستان او د هند او د ایران هېچا په ضد نه دی، دوی په خپل غم اخته دی، د خپل کور جوړوي، خپل بلکې دغه احساس ورکول یو قوي ډیپلوماسي یا مثلا د افغانانو یو زیرکتیا ته ضرورت لري. دا اوس وخت کې چې امریکایان دې نه لاړ شي خو دسې لاړ شي چې دلته موږ ستونزې پرې نه دي، جنجالونه پرې نه دي، او یا په روسان تشویش نه لري او یا نور ګاونډیان تشویش نه لري. همدې سلسله کې پاکستان هم همداسې مطالعه کړو او چې څومره دلته زموږ یو قوي حکومت جوړېږي بیا پاکستان مجبور دی چې د هغې سره په هماغه طریقه باندې دغه وکړي، دا برخورد وکړي، د یو فعال او داسې یو ګاونډي چې هغه
خپل حیثیت او خپل ارزښت خپل لاس کې ساتلی. بله مننه حاجی صاحب. سنګسی صاحب، دغه خبره چې حاجی صاحب دین محمد اشاره ورته وکړه چې نړیوالو ته ډاډ ورکړو چې افغانستان د نورو په ضرر باید استعمال نشي، دغه خبره پاکستانی سیاستمداران ډیره کوي او هر ځل هم دا خبره کوي چې د افغانستان باید نورو ګاونډیو ته خطر پیښ نه وي، فکر نه کوي چې د ډیپلوماسۍ له پلوه دغه خبره د افغانستان په ګټه نه ده؟
ګورې کله افغانستان زده مذرب وارم خبرېږم خبرې ډېر تاریخي نشي، کله افغانستان د بهرني سیاست او د پاکستان شتون ته په تېرو لسو کې وکتل شي افغانستان کله چې د پښتونستان مسله مطرح کوي په طبیعي ډول د پاکستان ستونزه او یو کړنه په ترڅ کې یوه ستونزه ده ورته.
بله
دا یو مسله ده، د بیولان مسله ولوي مسله د پاکستان غیر مستقیم د بیولان د مسلې نه د افغان یا د کابل تیریدل د وړیو دوم افغانستان تاریخ کې د هندیانو سره خصوصا په د شلو پیړۍ نه نیمایي نه بیا تر اوسه پورې ځان ته ځانګړي رابط لري او یا ویله تنداده چې د پاکستان سره ښه مناسبات نه لري. پاکستانیان لکه تاسو ته اشاره درلوده د دې ستراتیژي کوم کوم مسله ده چې کابل کې باید چې حکومت کې اغه کله پاکستان سره لې حد اقل له هم سره هم نه باید وي او دا به د افغانستان حکومت ته سوزمن کاری ولې پانل به شکل هم د سره غلې ده. نو دا د ورته ملي ارزښت کوم دی وای درن ستراتیژیک پلان څو وړي دا ده چې پاکستان وړي چې مرکزی آسیا د افغانستان له آدرس نه کنټرول کی، یعنی هغه ترانزیتي اقتصادي مسایل باید ټول د افغانستان له آدرس نه برابر شي له چې والته کنټرول شي. دا د دې ټکو په پام کې له دوی سره باید کابل د اطمینان درکړي، کابل هغه وخت د اطمینان ورکولی شي چې خپل خو ولاړ یو دولت ولري.
لیکن که چې
دولت متاسفانه
نه طبي خبر ده او بخښه احساس خبره قطع کوم په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روان دي د افغانستان انتخاباتو کې مشکلات رامنځته کیږي په افغانستان کې حتی پایتخت کابل مسؤل نه ده نو په داس شرایطو کې طبي خبره ده چې مرکزی حکومت به کمزور وي او که شرایط دوام وکړي نور به هم پسې ضعیف وي نو دا خو دې ته توقع باید ونه لرو چې حکومت به قوي او بیا بل پاکستان امتیاز اخلي لیکن څنګه کولای شو چې پاکستان او نور قانی کړو او استاد څنګه زي تاسو چې سرحدي سونزو ته اشاره وکړه هند له چین سره د روانه هفته جګړه هم وب سرحد کې هند له چین سره مشکل لري په سرحد کې پاکستان له هند سره لري افغانستان له پاکستان سره لري افغانستان کاغه دی مرکزی آسیا په برخه کې ځینو سرحدونو ته وګوره هلته مشکلات شته د عربي هیوادونو ترمنځ مشکلات ډیر زیات له ایران سره لا ماتونه ویل چې تاسو دا وویل چې له ایران سره مشکل لرو خو ډیر علني شوی نه دی نو که چیرته دغه مشکلات ته ګورو او یو هیواد مثلا پاکستان او له همدې نه استفاده کوي او د افغانانو له ضعف نه ګټه اخلي او امتیاز اخلي د ځان لپاره فکر نه کوي چې په نړیواله کچه باندې دا کېدای شي چې د دې مخاوني ول شي او یا آیا نړیوال د څه کوي چې د دې مخاوني سي
متاسف فرصت نړیوال نه کوي متاسف فرصت نړیوال نه کوي کته سو یو زرو نه څو نه تل وختم کال ده راځي چې قائد اعظم دوره ختمی یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزې عمیقی دی او د دا اصلی عامل امریکایان دی
بله
اوس امریکایان دلته د ګونې سیاست کې امریکایان په هیڅ وجه فکر نه کوم د تعامله چې پاکستان د افغانستان بدیل شي افغانستان د پاکستان بدیل شي یا الټرنیټیو ګرځي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه په دې حد کې د څه لوبه وکړي چې هغه مطلب نه مو په ګټه وشي لکه دا اوس په پاکستان باندې په امریکایان لوبه کوي او د افغانستان سول نه پاکستان دی او هر بیت توګه د امریکایانو مجبوریت ته استفاده کوي نو ځکه چې نه کوم چې دا یو حالت دی طبیعي چې پاکستان لکه چارجي چې ورته اشاره ده ځکه په ګټه لټي دلته د مقصد مداران ته په کار سره موږ ګټه ولته وی صحیح ده چې موږ اقتصادي لحاظ یا ټولنیز لحاظ یا سیاسي لحاظ یا ډیپلوماتیک لحاظ ضعیف یو اما هغه د عقل باید هغه باندې چې کیدو چې هغه یا افغانستان راتلونکی نسل ته باندې حرکت کوي او پیاوړی افغانستان په سیمه کې وجود ولري بغیر له هغې که په دغه یو حالت یو شعاري حالت تکتیکي حالت لکه چې ما مخکې اشاره درلوده چې یو ورځ موږ له پاکستان سره په اور کې ژوند کوو بل ورځ دومره صمیمي کېږو چې د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د پوځ وی درستی سره چې په پروتوکول په لحاظ هیڅ توجیه نه لري ټلیفون کوي له هغه پرې غوښتنه مطرح کوي دغه یو ډیپلوماسي کې چې ډېر خوشاله یم چې افغانستان موافق ولولو
مننه د سولې مساله چېړو ازادي پڅپو کې پروګرام دی او لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوي چې د دوی یو څو پښتنې به هم راوخلو
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي پڅپوکي پروګرام اوري د پروګرام موضوع مو د افغان سولې لپاره سیمه ایز او نړیوالې هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیل دو په مسایلو دلته ملمنو سره بحث کوو د خبرونې ملمنه مو دي د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزي او د افغانستان د سولې دالي شورا پخوانی مرستيال حاجی دین محمد کورنۍ شمیره یو ځل بیا هم تکراروم 0909235 بل شمیره مو ده 0908225 او نړیواله شمیره به هم درته وایم چې 00420221205001 او ریزون کو ته مخه کوم مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پښتنه وکي
سلام علیکم سی ورک تاسو د سر سره په دوه لاره سلامونه وایي تاسو څنګه په کار لایم دي
مهرباني شر اغلاست
زه زما خپل نظر په دې سره نه کې تر کوم ځای نه
مهرباني
منګلا اوس هم روس امریکا جنگوي
او بخشه لدی او بخشه سره پو او بخشه دا خو سیدل پر شنو را وریدون کیم پلاین کی نوی کنه ما استاسو اواز سم وانه وریدو ما فکر کو استاسو پښتنه لری خپل پښتنه وکي لطفا
پښتنه هم دا پښتنه نه سی برخه ما استاسو ویل کنه پر ترنم دی ویل
نو خو په ترنم کې خو ترنم خو قصه وجدی کنه ترنم خو داسې داسې وای مجازي دنیا ده حقيقي دنیا نه ده کنه. دا ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کو د سکایپ لاره یو اوریدونکو را سره مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پښتنو کې
السلام شیبر صاحب تاسو قدرمن استاد او اجي صاحب ته سلام نصرت الله زنستان اگزام ول هرات ولایت نه
مننه سنځه صاحب مهرباني
البته ما خو په کارات باندې ویلی دي چې زه د امریکا په نیت کې شکل لرم چې دوی د پرېختیا باندې افغانستان نه ووزي او دوی د پرېختیا دلته سولو وغوړي، بلکې ترامپ د انتخاباتي سوجې په خاطر باندې یو شی ته ضرورت درلود په نړیوالو سیاست کې چې باید د کمپاین پیو کې او کې دې چې دغه د موږ اوسنۍ پروسه ماغه سیو شي. اوس مې پوښتنه له دوه پوښتنه لرم له میلمنونه. اوله پوښتنه مې اجي صاحب ته متوجه ده. اجي صاحب، تاسو په پاکستان کې وخت تیر کړی له جهادي ډلو سره پاتې شوي چې یو ډېرې منچم له پاکستان نه و، تاسو تر اختیار څومره ډاډمن یې چې اوس پاکستان دې ته حاضر شوی ده؟ هغه ډلې چې په کلونو کلونو یې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو لپاره روزلې دي، اوس د ترامپ د انتخاباتي سوجې په خاطر باندې دا ټول شاته پرېږدي او پاکستان په پرېختل امریکا نه په دې بدل کې څه امتیاز واخلي؟ دومره پوښتنه مې استاد ته متوجه ده ښاغلی ستانگزی صاحب ته. اوس که موږ وګورو امریکا او روسیا په نړیواله سطح باندې په خپلو سیاستونو کې سره همغږي دي. په دې مثال په توګه باندې وایم چې په بعضو ځایونو کې امریکا پاس ورکوي روسیا شوټ وایي، په بعضو ځایونو کې روسیا پاس ورکوي امریکا شوټ وایي. ولې په ټولو کې که وګورو د دوی مخالف له اقتصادي اړخه د دوی چین ده، هم روسیا له چین سره ښې اړیکې نه لري، هم امریکا له چین سره ښې اړیکې نه لري. په دغسې شرایطو کې چې چین دلته مثلا پروژې لري لکه یو کمربند یا ولاره مثلا د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي، واقعیت توګه باندې به استاد آیا واقعا امریکا دې ته حاضر سي چې په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې موقعیت دغه ستراتیژیک موقعیت ته دا به پرېږدي او لاړه بسې دا منطقه به حایل سي او پرېښتیا باندې هغه تړون چې په قطر کې له امریکا سره طالبانو سره کړی دغه ته به متحده پاتې سي؟
مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به میلمنو ته مخه کو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
سلام محمد، تاسو ته تاسو درنو میلمنو ته د زړه له کومې سلامونه
وایم. وعلیکم.
میلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې میلمنو په خاندانو باندې خو چې باندې موږ په کار نه ده چې تاسو خارجي کې شرط کې خراب دي. خو دا لري تاسو مشران یا تاسو سپینګری یا تاسو دینی مذهب هم درته معلوم ده، سیاست هم درته معلوم ده، داخل واک ولې پر دې تاسو کوو؟ موږ خپل لاس منګو حکومت ته دا باندې ک پاکستان حکومت ته دا د امریکا دی حکم نه لري ک امریکا وته وایي چې نن سول راځي نن راځي کو توای چې جنگ جنگ ده عملی موږ دل چې موږ سلام دي کان ټول په چلو ول وان دي خلیزار صاحب نه هم یاسه زامت کش ک کش ک کش ک په واس کر باندې موږ سول واخه سل دار په ځل کې چې نن تر زمانه دي موږ یو لک نسول دا و څو ګول چې دوی ونده کړي واسه دا 5000 باندې نو په حساب دي اپ نظر د بای چې موږ حکومت ته کې نه سو دا سول کړه پیسې لا کړي وا اما نن چې شرانو تاسو وینئ خو یې وینئ چې موږ خبرې باندې دي زموږ حق باندې زموږ ازادي نه ده چې کوه کې موږ ازادي خپل واخیستله په ولز باندې موږ په وطن کې سور راشي او سلام په اعتراف.
مننه. حاجی صاحب دین محمد سنګزی صاحب یو پښتنه له تاسو سره درلوده که چیرته لطفا توضیح کړئ. زه خو لکه دا
خبرې باندې که زه خو کیسې په سوې ما نو دغه لکه منګال کا غو سره جات نږدې او د روزای پاکستان وزیر تیار دی که تیار نه دی کنه؟
بله
دې خبره ده. نو منګا چې د اساس نو ګورو خو طبعا دا د دوه قدرتونو لوبه ده. هغه وخت کې موږ دا لوبه وکړه چې روسان دغه مداخله وکړه او دلته افغانان خپل قرباني ورکړي جنګونه وشو خو زیات پس هغه نه امریکایان ولیدل چې دا ډېر ښه موقع ده چې روسان ووهو مراله افغانانو سره کومک وکړه. هغه وخت کې لاره چې وه لاره پاکستان وه. په هغه وخت کې تازه اساس باندې پاکستان چې کوم څه کارونه د کړي دي ما د چې دا د بزرګۍ نه کول یا د خپل دغه نه کول دا بس ګټې به په نظر کې ساتلې. دلته ما چې مخکې خبره وکړه ما خبره دا وه چې یا پاکستان آماده یا آماده نه خپل ګټې هغه لګیا دی اوس هم د امریکا نه ترلاسه کوي. نو موږ افغانانو ته په سیاست مدارانو مشرانو دیو ته پکار دی چې داسې یو سیاست ونیسي چې دوی پاکستان ته قلم یو څه دی دا ورته ویلی وسي چې رابانی کی رہے تھے مقابلہ بھی کہوں میں او کہ تشویش لری تو کوشش کو مستا تشویش رکھا کم جگہ سے ہند تھا جگہ سے روسی تھا چین تھا اس کا دی دا مقصد من گام دی یاد یاد کر خبر او یا نور قدرتوں نے چوس دین اور روس کا کی یا اقتصادی لحاظ یا بل لحاظ بنے من گپ دی استراتیجی کا منطقہ کی پراتیو تو استراتیجی کی منطقی خوشیتوں کی من گرایا مالکان یو کنے یو کہ مالکان یو من سنگ یو سیاست یو غور کچی کہ دا امریکہ خو خنین خو پدروغ او پچل باندې وسوی چې وزما چې وزما دا خبره موږ بدرګه کو چې هغه دې ځنه اوس یا وزور کم شي ختم شي او همدا شي روس ته دا دا شي موخه برابر نه کو چې هغه وایي چې یار ته زما امنیت په خطر کې دی زرا زما
bale
او یا مثلا دا شي د نور غونډیان دغه وکی نو دې لپاره دیواد د پاکستان مثلا نه ده د ټول سیمه مثلا ده د دغه نه په د مونږ د خلکو د سیاست مدارانو د مشرانو دغه د عبد الله او رباني د اختلاف نه دا موضوع غته دا موضوع غته چې د پاکستان بقا او د اخره د استقلال ازادي نو د هغه د ساتلو لپاره کومو تدابیر او د کومو هغه لارې چې بل اخره مونږ دنیا رانه مطمئنوي یا د دنیا عقل د دنیا دغه دار رانه ورکیږي او هغه بدای چې لکه مونږ خپل منځ کې څومره سره نږدې کیږو هغه مونږ چې نږدې کیږو نو د دنیا اوس خو تاسو فکر کوئ چې افغانستان یو تیار ماډل دی نن ځخره
بلې
تاسو ګر خونه وردا کیږي خو که تاسو فکر وکړئ دا تیار ماډل نه ده دا د تخلق دي انسانان دي د دنیا سره خبرې کولای شي خپل ډیپلوماسي کولای شي او په هغه اساس باندې دی نړۍ ته مصیبت نه جوړي خو دا نه پرې چې هر څوک په پیرامند کې یو تیار ماډل وي خو نو په دې لپاره چې موږ د ځکوانو چې موږ د خپل سیاسي مدارانو ویرتیات ضرورت دی او غوښندوی چې همدا خبره کوو چې کدل ته قراری راغله دا قراری ستاسو مګته ده همدغه چې مثلا وایي چې د ستراتیژي کومو کې دا تشریح کیږي چې دغه تلار شي لار پیدا کیږي مرکزی آسیا ته پاکستان خود څه خونه کې چې د افغانستان تجارت دی alternator دی د افغانستان لارې alternator دی هغه تجارت دی چې کولای او د هغه لارې رواني او دغه ته دي نو په دې اساس باندې دا یو متقابله دغه باندې کیږي دا د تجارت کار دی کله سیاست کار دی دا به یو د یو مستقل یا متقابل شکل باندې چې دلته څوک موجود دي خلک دي انسانان دي مالکان دي دې ناس دي خود نړۍ د جنجال نه جوړي نړۍ سره یو
لار جوړه مانا نجيب سنګزه سپ د افغانان ډیر وخت چې کله په خبرونه کې زور ته ګورم د زموږ تاسو افغانان د همیشه حدس او ګمان کو او دا اوریدونکو کې هم هم د سوي چې فرضاً امریکا د سي غوړي او امریکا هغه سي غوړي فکر نه کوي چې د سیاستونو په دنیا کې د ورځې لګټو سره په بدلیدو دي ورنمخې اټکل ډیر سخت هم وي چې لکه څنګه چې موږ اټکل کوو خو کرا شو هغه د سنګجي سره پښتنې تاسو امریکا او روسیا به
جواب وي او د تاسو خبرې باندې هم شي بس کوي ځول نه تبصره وکړي
مهرباني مهرباني ول نه په دوړو سره
د خغلی سرین سمجی د پښتن په ارتباط باندې ارزو کوم چې چین د پاره د وس سناریو غانې دلته وجود لري یو سناریو دا چې هم ویل کیږي یا هڅ ویل کیږي چې بیا شی بر څه ونوي چې په ګمان ولاړ دي سناریو دا چې چین امریکایان غواړي په کابل په افغانستان کې یو رادیکال یا بنسټپال اسلامي دولت رامنځته کړي تر څو چین د دغه ادرس ته شدیدن تهدید کړي بکیر بیا د سنگ هانګ د سیمه د مسلمانانو په اړه چې په دې سیمه کې فعال دي یو سناریو دا هم ده نو په هغه اساس بیا نو د دیموکراسي او د بشر د حقوقو او اساسي قانون د خبرو مسله حلیږي دا یو مسله بله مسله دا ده چې په سیمه کې که خوشبینه نه وو وګورم د سناریو دا دی چې چین له دې اړخه مطمئنېږي چې پاکستان د قضیې په اړه استګوبه کوي د افغانستان د سولې په ارتباط او پاکستان په همزمان چې امریکایانو سره دوستی لري لا چینایانو سره ستراتیژیک اړیکې لري خای پاکستان د نړۍ ورسي چینایانو ته چې افغانستان ورته تهدید اندل راو د شبات صد خبر په ارتباط د دقیق وایي اصلا سیاست کله کله ویل کیږي د سیاست پرېښندل علما وایي سیاست به ذات خپل علم نه ده د دې لپاره وايي علم نه لري ځانته ځانګړي قواعد نه لري ځانته ځانګړي اصول نه لري بلان وړاندوینه په کې لکه مشکل لري د دې لپاره اکثرا سیاست کې ویل کېږي چې موږ وړاندوینه نه کوو بلکې سناریو جوړو د سناریو له مخې مخته ځو نو په هغه مبنا بله د کیچ شک نشته چې سیاست ثابت نه ده حتی یوه لحظه نه تغییر ورده هر کله چې منافع او ګټې شي هوښیار سیاستمدار هغه ده چې په حساسو مقاطعو کې له ضعیفو ټکو نه ډېر لوی استفاده وکړي چې امیدوار هم زموږ د سیاست چلوونکي او د دولت چلوونکي دغه دومره هوښیارۍ ته ورسیږي تر څو زموږ مشکل په موقع حل شي.
مننه سرنګ صاحب. د فیسبوک له لارې هم یو شمېر اوریدونکو پوښتنې کړې دي او نظرونه یې را سره شریک کړي دي. اول به راشم د دوی څو نظرونو ته. عبدالقیم عابد لیکي پوښتنه ده چې افغان حکومت ولې د طالبانو بندیان خوشی کوي. محمد ابراهیم لیکي چې آیا یوازې جنگ دی چې د انعطاف مخې نیولې ده او که دواړه لوري نور دلایل هم ورته تراشي. جنو کسانو بیا لکه طارق حبیب لیکلی دی مخکې به د انتخاباتو نوم را باندې بد لګې د اوس د سولې نوم را باندې بد لګې. دفتانه لیکي موږ سولې ته هیڅ تمه نه لرو. حبیب الله زازی لیکي سوله سوله نشته. حافظ الله حمیم جلالزی له غزنی لیکي سولې د خبرو اساس غلط ایښودل سوی دی ځکه چې د نړیوالو معیارونو له مخې باید د مذاکراتو پایلې له ملت سره شریکې شوي وای. خو د خلیلزاد دا کار نه دی کړی دی دا رقم تور پوری کوي. خو دا پوښتنې ته کدی پوښتنې ته راغلو سي محمد جمیل اتل کې د سولې د قیمت په اړه له میلمنو دا پوښتنه لرم چې سوله باید په کوم قیمت ترلاسه شي. حاجی صاحب دین محمد سوله باید په کوم قیمت افغانان ترلاسه کړي؟
چې دا نن سبا چې مثلا موږ وایو چې دلته موږ لاسته راوړلې د روسي څنګه روسلاند خو هر ورځ موږ د نیم سوه کسان شهیدان کیږي او که دا وګورو د وینو ویالې بهیږي دا دا که وګورو دا خو قیمت موږ ډېر زیات قیمت پرې کوو د وینو د تویدو نو په دې لحاظ باندې باید په هر خبره کې یو اولویت یا درجه بندي موجوده وي. نو په دې باندې چې لکه په دا اوس وخت کې موږ لپاره مهمه خبره ده چې آیا افغان د افغان سره د لاس د ګریوان نه وشته شي په خبرو باندې ستونزه خوسته د ستونزو حل لاره پیدا کوي که نه همدا به وي چې په ټوپک باندې به د یو بل سره مسله حل کوو او ځان چې هغه مخکې استاد دا خبره وکړه چې دا جنگ د خپل افغانستان سره نه دی نو بیا د دغه لحاظ باندې چې وایي واده دی د پردي په کې غورځي لیونی دا په دغه لحاظ باندې موږ په دې خبره چې هر ورځ یا په خاورونه کې حوادث ولرو یا په اطرافو کې ولرو ټول ځینې کې ولرو یا همدغه موږ بچی چې په فوج او پولیس کې دمړ کیږي یا په طالبانو کې دمړ کیږي خو دا ټول افغانان دي.
بله
په دې وجه باندې یو لار بل داسې پکار ده چې هغه لار موږ په دې قیمت باندې چې مثلا اجدین محمد د دې حکومت کې نه کپدی په دې قیمت باندې چې مثلا د دغه حکومت نظام دی بیخي داسې یو سره په خیلو څه دیموکراسي دی نه خو یو اسلامي نظام دی چې هغه د ټولو خلکو حقوق پکې په دې چې د ټولو خلکو حقوق پکې ساتل کیږي او صرف په ګیره باندې جنجال نه وي په مثلا په نکټایي باندې جنجال نه وي.
حاجی صاحب محترم حاجی صاحب
بله یعنی یو دغه تاوان ورکول او توای یا مثلا یو قیمت ورکول او توای دا قیمت باید ورکول.
بله همدا مسله مهمه ده. خدا پښتنه بل سنګزی صاحب څخه وکم او استاد سنګزی د دې سولې د قیمت موضوع په عین وخت کې ډیر حساس ده. یعنی کچیر ته افغانان د مرحله ته ورسېږي چې په خپل منځونو کې وی موافقه تر رسیدي او دا موافقه د یو څو وخت لپاره جګړه سړوي لکه د ډاکټر نجیب له حکومت نو ورسته چې مجاهدین کابل ته راغلل او د یو څو وخت لپاره یو آرام آرامي شو بعد لایغه ورسته خونړی جګړه شوه. فکر نه کوي چې د دې سولې مسله ډیر په عین وخت ډیر حساس هم ده. د سینې لکه څنګه چې ځینې کسان فکر کوي چې بس دواړو خو موافقه وکړه او هر څه سم شو. کچیرته د نظام سیستم په یو شکل ادامه پیدا نه کی افغانان به څنګه جوړیږي سره چې بیا په هغه نظام باندې موافقه وکړي؟
کومل ان دو مسلو ته باید متوجه شو. یو د افغانانو ترمن مصالحه ده.
بله او
ترې نو وسو ته یې پیدا شوې دي باندې خو چې می آدرس پیدا شوی امریکایان کوم داخله کوي دی کوم داخله کوي د افغانستان حکومت یو ډول ټاکلې ده.
دې مذاکرات او بل اخر به هله من چې اوربان روسي به بل اخر به فرانس سره جګړه وکړي بل د ملي ثبات مساله د جګړې نه وسته چې له بنت بیا راځي مساله د ثبات ټول انت فرانس څنګه را مدامي د دې لپاره د نظام جوړښت ضرورت شته غیر دغه د سولې کې د اروپا څخه کړو ډیره معقوله پوښتنه کړې ده تاکتیکی حالت نیسی، مکتهی حالت نیسی یه نور دیگه تا پاره او حالت را مجسو کنی سن دل پاره او زمین هم سایده ایچه امریکا این خود خواه او باشی
بله
یا نا تو یا اولیپه اصطلاح جان پا آبرول دیسی من او باشی اما نور مسئله به پاتکیه مخته و دلتا باید ملی صبات مسئله هم مترسی استراتیجی که سنو دمان نظره هر وقتی را مجسو کنی چه دلتا پا افغانستان که پا کابل که چې د دولت په عنوان په دوانې کار شروع کړي او په یو ځانګړي ستراتیژۍ کې را تنظیم کړي دا په وړو پالیسیو پلانونو او پروژو باندې نه کېږي
بله
دا څرګنده ده موږ چې کارن حکومت په پروژه یې حالات باندې حرکت کوي ستراتیژي دا ده چې موږ افغانان د افغانستان په اړه د یو اصلي عناصر نه جوړ کړل هغه زموږ اعتقادات چې موږ مسلمانان یو دوم موږ فرهنګي تاریخي یا علنه بیا ارزښتونه لري موږ افغاني ټولنه عزت باید پام ولرو او بل موږ باید ته پام ولرو چې موږ په یو سیستم پیری کې ژوند کوو دا درې واړه باید سم تعقیب کړو نه د پرلاته ستراتیژي را وباسو
بله
اساسي قانون د خدای کتاب نه تعدیل ونه مني خپل هم د اساسي قانون تعدیل ونه مني به تعدیل فصل لري هم د اساسي قانون او په دې کې راځي چې تعدیل باید راځي الزام د تعدیل وایو دا د جوړښت تعدیل وایو دا نو زه فکر کوم چې په نظام په جوړولو کې موږ ملي ثبات راوړلی شو او هغه عملي کول چې تر څو هغه ملي ثبات به سوله وسه
بل محترم استاد دا د نظام مسله چې حاجی صاحب هم اشاره ورته وکړه دلته یو سوال شته د مرحوم ظاهر شاه له حکومت نو وروسته که څه هم یو څو وخت د داوود خان په وخت کې آرام آرامي و په افغانستان کې لیکن یو په حقیقت کې یو ډول بے ثباتی و دا معلومه نه و ک داوود خان وفات شي بیا به څه کیږي بیا چې کله د خلق او پرچم حکومتونه راغلل شوروي اتحاد د دوی حمایت کو کنه دوی په خپل منځ کې نصر جوړیدل او ثابت شو په خپل منځونو کې هم سره ووشل او همدا سلسله روانه و بیا د مجاهدونو په منځ کې په خپل کې سره جوړ نشول لیکن اوس په دې تیرو شلو کلونو کې که هر رقم بولو فرضاً دغه جمهوری سیستم په افغانستان کې معرفي شوی دی فکر نه کوي چې افغانان یا هر هیواد د سیو سیستم ته ضرورت لري چې هغه ادامه پیدا کړي مثلا کوی چې اسلامي نظام غواړو او پر راس کې یو شل کسان دي د اهل خبره او دوی د حکومت جوړوي دا به تر کله پورې دوام کوي فکر نه کوي چې بیا به افغانستان د جګړو خواته بوسي یا له جمهوریت پرته که چیرته په یو شاهي سیستم موافقه کو شاید یو حل لا روي
ګورې اول خو ټول بخشان شاهي جمهوری دا نسبی باید وګرځي چې نظامونه نسبی دي نظامونه مطلق دي نسبت به دې کده چې هر نظام دی اما ټولنه د غوښتنو او مقتضیات سره باید جوړ شي موږ په سیاست او حقوق کې د نظام د جوړولو لپاره پنځه عناصر په نظر کې نیسو عمل اعتقادي عنصر ټولنه په کومو عقایدو باندې ولاړه ده دوم ټولنیز عنصر یا جامعه شناسي عنصر هغه باید په پام کې ونیسو دریم اقتصادي عنصر څلورم عنصر اخلاقي عنصر ده او پنځم عنصر د جغرافیایي عنصر ده چې موږ په کوم زمان او په کوم مکان کې یو
بله
متاسفانه که تاسو ته اشاره درلوده حتی یوزارو دریسو دریچل مختم کال اساسی قانون چه زاین خان آمن سکل دیگه پرانا که پیسترا پا افغانستان که دموکراسی آمن سکل دی دموکراسی لسیزه بولی دی زاین خان یه لوی از سون زنده و ده پلس کلن دموکراسی که پا افغانستان که پینزو سدر زمان و پینزو حکمتون مجبور شد سیفا اوگ
بله
یعنی لبرال دموکراسی اما سوسیالیزم مکتا په مطلق ډول کاپی شوی یو نظام وو لیبرال دموکراسي په مطلق ډول کاپی کوي یو تر څو هغه خطرناک ده کومه دموکراسي وړو کومه جمهوریت وړو باید خپل ټولنه د خپل مطابق را جوړ کړو د قدرت د وینش مسله باید تنظیم شي مثلا موږ اوس راځي اساسي قانون د سیاسي قدرت مثلا د امریکای له سلسله نه کاپی کوي لاسکي نظام او نور د اداره او نور سیستمونه کاپی کوي د فرانسوي سیستم نه ان موږ ضرورت نه لرو چې کاپی کوم باید فرانسوي قانون د پرټولنې د وختونو پر مدار جوړ کړو
بله خو دلته بیا هم دا سوال دی که چرته اساسي قانون ته بیا مخه کوي او اساسي قانون کې تعدیلات راولو ک دوه ډلې چې جنگي ډلې ورته وایي حکومت او طالبان او دوی په خپل منځ کې مصالحه کوي چې ډیره دقیقه کلمه د مخکې سنګ سپتا سو یاد کړه ک چرته دوی مصالحه کوي آیا دوی مصالحې په نوروسته دا ممکنه ده چې دغه دوه جنگي ډلې په اساسي قانون کې هم کار ولري او پنورو کې او یا که فرضاً د دنیا تاریخونو ته ګورو جنگي ډلې سره په خپل منځ کې سره جوړی شي درېمګړي ته واک سپاري او هغه بیا مشکل حل کولای شي او هغه قانون جوړول شي خو ګمان نه کوم چې دلته به داسې
کیږي.
بله
کاملا تاسو په دې اړه موافق یم. اول خو مخکې یو دوست سوال درلوده د مور خو تاسو خبرو سوال نه بل خو ته راغلی یم سوال ته تبعد وزیر تاسو ته جواب درکړه.
مهرباني.
اب ته وی ویلو چې غایله جګړه موږ نور ستونزې هم لرو کینې نه دقیقا لرویه مثلا دلته د ایدئولوژیکو جګړه روانه ده نو څلويختو کې څلويختو قانون نه بده خو
بله
د دې ایدئولوژیکو جګړو ته کلاس مې څو د قانون شکتن کې وو خو سم دیو جواب د قانون په ایدئولوژي پر راته دی قانون شکتن زه به کوم تاسو د پیغو فرمایل ته یو تاریخ سیاسي تاریخ دا کې چې تاسو څنګه دریم ګړي چې اکثره وته د مؤسسانو مجلس یا کانستټیوشنل اسمبلی کېږي او موږ او تاسو ورته ښه سره جوړښت لرو ډېر اعلی جوړښت لرو چې لوی جرګه ده.
بله
باید دا صلاحیت یو مطلق بی طرف مرجع ده چې هغه لوی جرګه وي او د افغانستان خلکو او واقعي نمائندګان نه د لوی جرګې ته اوس حکومت راوړي. واقعا یو لوی جرګه رامنځته شي هغه د مؤسسانو د مجلس په عنوان نوی جوړښت راغلی حتی د مصالحې نه وروسته معقد انتقالي دورې په جریان کې چې باید د پام کې ونیول شي په دوران کې باید د عبوري مرحله تیره شي او د راتلونکي نظام او ملي ثبات لپاره اساسات کېږي.
آیا ممکنه ده چې دغه سیو جرګه د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې جوړ شي؟
په شرط چې لکه نور لوی جرګو چې وروسته د بل کانفرنس جوړ شو د غربیانو تر مطلق فاصله لاندې راني شي ولې نه؟ ملګری ملتونه واقعا د طرف رول ولوبوي او تاسو څنګه چونه کې چې بیا د ملګرو ملتونو اساس د ځینو لوی قدرتونو جاسوسان دي او راسي سیستم خراب کړي او بد ډول نظام اساس کړي.
بله حاجی صاحب دین محمد د لوی جرګې تر مسلې پورې چې فرضن کېدیشته چې لوی جرګه حتی دغه د مصالحې بهیر ګړندای کې او په دې برخه کې مرسته وکي په دې کې هم یو مشکل نه لرو. افغانان مثلا هغه قومي مشان تاسو خپل د قوم مشر پاتې شوی یاست او د قوم مشر یاست قومي مشان په ډیرو ځایونو کې وژل شوی دی د دوی مخنی ول شوی دی نوی کسان چې په جنگونو کې ډیر جنگي خلګو دا راپورته شوی دی اقتصادي توازن خراب شوی دی ګډوډ شوی دی فکر نه کوي چې د ولس استازو انتخاب هم سخت شوی دی. حاجی صاحب
د دې کې هو شک نشته د دا چې ګورو په دغه څو کالو کې قومي مشران یا وزیر شول او یا هم دومره به تاثیر وسو چې هغه ګان چې هغه د لارې خرص ملي چې زه پرې ورکې نو یو څوک چې په لوسان کې د ولایتونو ولسوالیو کې یي هغه که حیثیت استقام سره خلکو سره شته کمشته هغه والیان او ولسوالان هغه خلک وړاندې کوي او هغه سره د ملت غم نه صرف له دې چرګان سره ځان باندې که په ریښتیا تور باندې د یقین لرم چې دا هغه حقیقي مشرانو ته دا د دې کې علما راځي د دې کې قوي مشران راځي د دې کې د مجاهدینو ځینی مشران راځي د دې کې د نور د تا مدني ټولنو خلک راځي ځوانانو کې تجارانو کې همداسې با احساس خلک شته خو چې لکه یو دا چې په انتخاب کې موږ کوشش کولای وسو چې دا خلک راځي ریښتیا یعنی لکه یو واځي په داوس وخت کې راو غواړي خو یاد حکومت راغواړي حکومت ته ما خلک راغواړي چې دا غږ خپل خلک او دا چې لوی جرګه چې هغه کې د طالب سره وي هغه کې د ټولنې د مختلفو اقشارو خلک دي او هغه د دې خبره باندې سوچ وکي دا یقینا چې دا د قانون جوړول د لپاره د افغانستان د انګلیز لپاره دا یعنی ممکن نه ده ممکن نه ده خدا سي چې اوس یو ډول یو څوک راغواړي او هغه موږ خپل د تبدیل خلک راوغړی نو ته باندې نور ولس په باندې اعتماد نکړي هغه یو تشریفاتي غونډه شي کی.
بله مننه حاجی صاحب د خبرونو ورستوي تر رسیدلې او استاد سنګزي کس چیرته تاسو نظر واخلو څه فکر کوي د ټولو مشکلاتو سنزو باوجود د سولې په افغانان روان دي او کنه الله هم اوج دوه ټن مخکې پاتې دي.
زه
بسوال کشمان کول فراخ او سلاح واری او اگدال آرده او سول ساتن واری د سول ساتن د امنیت پا فضا کرامن سکیدی د اکمان پا فضا کرامن سکیدن سکیدن زبیده کنم چی مو پیو خفر ساتیو او صدا فرصت چون را وستهید چی لپانی را وستهید سر اهداف داری مو افغانان باید به نور و پلوی اهداف که در اقل پای کچنی اهداف و ولت و تلاسه کو داده چی به نور اهداف سلار سو او در نور اهداف تحقق ورکو زبیده کنم چی وزیده وقت رسیده لیتی در جگری خواوی در افغانستان پا ولس من نور احمیدی پروس کال در افغانستان در استقلال سلم کلیزه و ما سر مدبات که چه بختنه او خدسه مو په دې سلو کلو څلور سره اورل درلودې ډېرو کسانو فقط یوازې همدا د استقلال خواهي د استقلال د شخصیتونو د دې صفتونه یې کول ما ویل وایم موږ ملت دته نه متوجه کېږو چې موږ سل کال له استقلال تېرېږي نیمایي د موږ په جګړې کې تېر کړی
بله
یعنې موږ یو ملي ایدیولوژۍ ته ملي فکر ته ملي مرکز ته ملي حکومت ته ملي جوړښت ته ضرورت لرو موږ به له دغه فرصتونه استفاده وکړو او دا واج له نور لاس نه واخو په خپل لاس کې وساتو پاکستان موږ ګټه نه ګوري امریکا موږ ګټه نه ګوري روس ایران نور هیڅوک نه ګوري یوازې د افغانستان د ګټو پیژندونکو او هامي خپل د افغانستان خلک دي موږ باید د افغانستان د خوښۍ د مشرسي مشان په ټول احترام سره دا درایت پیدا کړي چې افغانستان د افغانستان لپاره وواړي او وسه دغه خپل نور مشکلات د قدرت ستونزې د قدرت یو د خپل منځ سره حل کړي
ډیر مننه استاد سانګزای چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته محترم ماجی صاحب دین محمد لتا سو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکول هغه اوریدونکو تشکر کوم چې د فیسبوک تلارې پیغامونه را ولې شل او کوم چې نه دلوسل شوی وخت اجازه نه راکوله تر بل خبرونه مو په خوده سپر
شان پیا